द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
ग्रहण और जिनको अस्सलाम वालेकुम दादो वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे नन द हरिवरस काल बदरा ये विष्टम द सितंबर द म्याश्ती ये वुल समाने ठदा अवल ता सुबलांदिकु द मुहिम खबरुनो सर्टिकी نن په امریکې د یولسم ستمبر ترکر حملو شل کلنه کلیزه په داسې حال منزل کیږي چې په افغانستان کې د امریکې تر ټولو اوږد جنگ سر ته رسیدلی دی. افغانستان کې امریکې او نیټو اتحاد د کال 2001 عملیاتو په نتیجه کې د واک نه لرې کړل شوو طالبانو شل کاله پس بیرته د ملک کنټرول ترلاسه کولو سره په دغه هیواد کې د القاعده او داعش بیا منظم کېدو په سر فکرمندۍ سبا شوي. د پاکستان صدر عارف علوی ویلی غیر قانونه تحریک طالبان پاکستان اوس هم د ملک امنیت ته یو ګواښ دی، خو وایي حکومت د تحریک طالبان پاکستان هغه غړو ته په عام معافی ورکولو غور کولی شي چې په مجرمانه هلو ځلو کې ککړ نه وي، پلا وسله کیږدي او د ملک دستور ومني. او اوس وخت کې د خبرونو تفصیل ته نن په امریکا د یولسم ستمبر ترکر حملو شل کلنه کلیزه په داسې حال منزل کیږي چې په افغانستان کې د امریکې تر ټولو اوږد جنگ سر ته رسیدلی. د امریکې صدر جو بایډن او د نوموړي میرمن جل بایډن تر څنګ پخواني صدر براک اوباما او د نوموړي میرمن میشل اوباما په نیویارک ښار کې د یولسم ستمبر په پیښه کې وژل شو خلکو په یاد کې شوې دستوره کې برخه اخیستې. نن سهار شبې دغه دستوره کې د یولسم ستمبر ترهکرۍ پیښه کې د وژل شوو خلکو کورنۍ د هر وژل شوي تن نومونو اخیستو سره هغوی ته د عقیدت او درناوي پرزونې وړاندې کړي. د کال 2001 ستمبر په یولسمه نیټه په امریکا باندې شوو دغه حملو کې خوشا 3000 کسان وژلی شوي وو چې ذمواري یې القاعده په غاړه اخیستې وه. د امریکې صدر جو بایډن د جمعې په ورځ په یو ویډیو پیغام کې د یولسم ستمبر ترهکر حملو کې وژل شوو او ژوبل کسانو او د هغوی کورنو ته د عقیدت پرزونې وړاندې کړي او په خپل ولس یې د قامي یووالي لپاره غږ کړی. د یولسم ستمبر حملو په ځواب کې امریکې د القاعده او طالبانو خلاف افغانستان کې په کال 2001 کې پوځي عملیات کړي چې په نتیجه کې د طالبانو حکومت ختم کړی شوی و. د وی او ای د رپورټر مخه په افغانستان کې د نورلس کلونو لسو میاشتو درې هفتو او دوه ورځو په جنگ کې د امریکې دفاع وزارت وایي په دغه جنگ کې 2375 امریکایي عسکر وژلی شوي دي. د امریکې خبري ادارې اسوسییټډ پریس تر مخه د افغانستان په جنگ کې د نیټو 1740 پوځیان، د افغانستان 6000 ملي اردو او پولیس عسکر، د طالبانو او نورو ترهګر ډلو 5000 وسلوال او 3000 عام افغان وګړي وژلی شوي. افغانستان کې امریکې او نیټو اتحاد د کال 2001 عملیاتو په نتیجه کې د واک نه لرې کړل شوو طالبانو شل کاله پس بیرته د ملک کنټرول ترلاسه کولو سره په دغه هیواد کې د القاعده او داعش بیا منظم کېدو په سر فکرمندۍ سیوا شوي. د امریکې استخباراتي چارواکو وایس اف امریکا ته ویلي دوی افغانستان کې د القاعده او داعش خطره کمه نه ګڼي او دا چې دغه دواړه ډلې د افغانستان د حالاتو نه ګټه پورته کولی شي. امریکې دفاع وزیر د کویت د سفر په وخت زیارت یا پنځشنبه په ورځ خبریالانو ته ویلي القاعده او داعش خراسان ډله به تل د ځان مضبوطولو او ځای پیدا کولو لپاره کوششونه کوي او زیاته کړي د امریکې قامي امنیتي ټولنه د حالاتو د نږدې نه کتنه کوي چې آیا القاعده د ځان بیا راژوندي کولو صلاحیت لري او که نه. افغانستان کې که څه هم طالبان د پنجشیر نیولو دعوه کوي، خو د طالبانو په ضد د وسلوال مزاحمت یو چارواکي ویلي د ولایت د 60% نه زیاته برخه د دوی په کنټرول کې ده او زیاته کړي دغلته حالات کړکېچن دي. د ملي مقاومت جبهې د خارجه چارو ذمهوار علي نظري د جمعې په ورځ په واشنګټن کې د هیریټیج فاونډیشن نومې سلنې ادارې یوې غونډې ته ویلي حالات د دوی د خواهش سره سم خوشبینه نه دي، خو زیاته کړي لا اوس هم امید شته دی. نوموړي ویلي پنجشیر ته د طالبانو د داخلېدو دا مطلب نه دی چې دوی ماتې خوړلې او دا چې دوی د خپلې تګلارې په ترڅ کې په شا تللي دي. د افغانستان پخوانی صدر اشرف غنی په حکومت کې د ولسمشر مرستیال امرالله صالح کورنۍ وایي طالبانو په پنجشیر کې د امرالله صالح ورور روح الله صالح ته زندي کړی او اوس یې کورنۍ د هغه مړي ښخولو ته نه پرېږدي. طالبانو په دې حق لسنه دي ویلي، خو وایي د امر الله صالح ورور پنجشیر کې طالبانو سره د جګړې په وخت وژل شوی دی. د امر الله صالح د ورور د وژنې دا رپورټونه په داسې حال کې مخې ته راغلي چې تېره ورځ د طالبانو د اعلان کړل شوي حکومت مشر یا رئیس الوزرا محمد حسن اخوند په خپل لومړي غږیز پیغام کې ویلو چې طالبانو په افغانستان کې د واک ترلاسه کولو نه وروسته خپلو مخالفینو ته عامه بخنه اعلان کړې ده او دې ته یې د یوې مثالی بخنې نوم ورکړی و. د پاکستان صدر عارف علوی ویلي غیر قانونه تحریک طالبان پاکستان اوس هم د ملک امنیت ته یو ګواښ دی. خوای حکومت د تحریک طالبان پاکستان هغه غړو ته په عام معافی ورکولو باندې خبر کولی شي چې په مجرمانه هلو ځلو کې ککړ نه وي، خپله وسله کېږدي او د ملک دستور ومني. د پاکستان یو شخصي ټلویژن ڈان ٹی وی سره د تیرې جمعې په ورځ په مرکه کې عارف علوی ویلي په هیواد کې د امن په ځای کولو هم دا یو غوره لار ده. پاکستان کې څلونکي وایي حکومت هله د تحریک طالبان پاکستان تر هغه ډلې ته معافي ورکولی شي چې د دې لپاره د ملک پارلمان او د تحریک طالبان پاکستان د لاسه متاثره شوو خلکو کورنۍ په اعتماد کې واخیستې شي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
رنو ریدم کو خبرنم غوری دل دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد يم اوس هم د مهمو راپورونو په لور لنن څخه شل کال وړاندې په همدې ورځ په امریکا کې د سپتمبر دی ولسمه بریتر سره شوې په کوم کې چې تقریبا 3000 کسان وژل شوی و. په نیویارک کې د سوداګرۍ د نړیوال مرکز یا ورلد ټریډ سنټر په اسمان سکال ودانی وباندې په دوو مسافرونو کلوتکو باندې برید وشو. په نیویارک کې د همدې ورځې په یاد یو غونډه جوړیږي چې د امریکا د ولسمشر جو بایډن په ګډون په کې د یادې پیښې د قربانیانو کورنۍ هم ګډون وکړي. له نیویارک څخه د ډیبي خبریال فضل الله پرې بشپړ حال راکوي.
په نیویارک کې د 9/11 د پیښې شل کاله پوره شو. په دې لړ کې به یو خصوصي غونډه کیږي چې پکې به امریکایي صدر، مهم چارواکي او د وژل شوو کسانو خپل خپلوان ګډون کوي. دغلته د یادګار اړخ ته تلونکې ټولې لارې تلل شوې دي. د غونډې پیل به د امریکا د قومي ترانې نه کیږي او وروسته به د دوو پیښو یا دوو الوتکو د ودانو سره د لګیدو په یاد کې به دوه وارې خاموشي وي. د دې ترڅنګ په دې پیښه کې د وژل شوو کسانو خپل خپلوان به هم خپل تاثرات وړاندې کوي. د وژل شوو کسانو په یاد کې جوړ یادګار کې هغه ټول نمونه کشید شوي دي او د دوی خپل خپلوان به په دغه ځای کې ګلونه هم دي. دې غونډې ته به د امریکا صدر جو بایډن هم خپله وینا کوي. د دې پیښې شل کاله په داسې حال کې پوره شو چې امریکایي صدر د اګست په 1 نیټه د دې پیښې وروسته شروع شوی جنگ ته په افغانستان کې د پای ټکی کېښودی او خپل پوځونه د افغانستان په مکمله توګه بیرته رابللي دي. د 9/11 په یاد کې جوړ یادګار او میوزیم ته نه یوازې په 11 سپتمبر بلکې په نور ورځو هم عام ولس، ځایي او بهر ملکي وګړي په ګڼ شمېر کې راځي. د وژل شوو کسانو په یادګار ګلونه ږدي او هغوی ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کوي. د امریکې صدر جو بایډن د دې پیښې په شل کاله پوره کېدو په ټولنیزو رسنیو بیان جاری کړی او ویلی دی چې نن موږ هغه 2900 خلک یادو چې په دې پیخه کې وجل شو. نو مموري ویلی په دې پیخه کې د هغه نږدې ملګری ډیوس هم وجل شو چې دوی یو ځای رالوی شو. امریکایي صدر په دې پیخه کې وجل شو امدادي کارکونکو، پولیس افسرانو، ډاکټرانو، نرسانو او نور ګڼ شمېر خلکو ته هم د عقیدت پیرزونې وړاندې کړي دي چې په دې پیښه یا له دې وروسته بیا ودانۍ کې خپل کردار ادا کړی دی. نوموړي په خپل بیان کې ویلي چې شل کاله وروسته هم دغه درد موجود دی ځکه چې ډېر خلک بې له مور پلاره یا بې له بچو ژوند کوي. خو د امریکا د پیاوړتیا لپاره اتحاد زموږ طاقت دی. نوموړي په ټولو زور ورکړی چې باید هر تن بل ته احترام ولري ځکه چې امریکا یوازینی قوم دی چې په یو فکر اډانه لري. دا فکر د مساوات دی چې ټول یو شان دي او باید ورسره یو شان سلوک وشي. نوموړي زیاته کړه چې شل کاله پس هم باید مونږ د یری ښکار نشو. د شلمې کلیزې په موقع په نیویارک ښار کې کلک امنیتي ګامونه هم پورته شوي دي او په زرګونو سرتیری د نیویارک ښار په بیلابیلو لارو کې ځای په ځای کړی شوي دي. فضل الله، وایس اف امریکا، ډیوا، نیویارک.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
پاکستان کې سپتمبر دی ولسمه پیخي ورسته د افغان کډوالو ژوند کې تر دې وخته څومره بدلون راغلی، د هغوی ژوند او کاروبار څومره اغیزمن شوی. د دې خبريال حمید سمسور پرې یو راپور راوړی.
په بلوچستان کې میشت افغان کډوال وی چې شل کال لمخه د سپتمبر د میاشتې پر ولسمه باندې د القاعده د شبکې د نونس غړو لوري د امریکا د متحده ایالاتو د ورلد ټریډ سنټر او د دفاع وزارت پر پینټاګون باندې لبریدونه ورسته د دوی ژوند له سختو کړاوونو سره مخامخ شوی دی.
نوم یې فضلله قریشی ده. په افغانستان کې تعلق له غزنی ولایت سره ده. دلته راغلی او کاروبار کوو. دا دو نیم لکه افغانان په دې کې شهیدان، اسیران، مزدور، درې نیم زره امریکایان مړوسولو. $2 trillion د دې خرچره د ټول سبب د افغانانو د بربادي او د تباہي ول. نو داسې منفي اثرات ته الته صحت مبارکي وګوره، معیشت وګوره، اقتصاد وګوره، ډیر بېکار اثرات ول،
ډیر اثرات پر وته پښتون باندې خو ډیر ظلمونه وسو، ډیر زیاتو ور سره وسو. خاص کر افغانستان پښتون سیمه کې هر ځای دغه پرسیز چیر پښتون ولو ذلیل سو، تکلیف باندې ورسېدل، مرسولو زر در په در سو، شهیدان سولو. خاص کر افغانستان او پښتون سیمه کې بس تماکي دي وسولې.
د بلوچستان پوهنتون د تاریخ د څانګې استاد پروفیسر کلیم الله بړې سیوی چې د 18 سپتمبر پیښو نه یوازې افغانستان بلکې د نړۍ تاریخ یې بدل کړی.
په افغانستان باندې د طالبانو چې کوم حکومت او د دې ټول حکومت وړاند کړي او الته یو نوې سیټ اپ جوړ سونو، دا ډیر لوی اثرات وو د افغانستان په پالیټکس باندې. د افغانستان چې کوم جیو پالیټکس وو، نږدې ممالک وو، خصوصا په پاکستان چې پاکستان د دنیا هغه درو ملکونو کې شامل وو چې د طالبانو تیر حکومت تسلیم کړی وو. د یونایټیډ نیشن سکیورټی کونسل چې 15 نکاتي پلان بیان کړی چې د افغانستان په بابت وو، لوی جرګه راغوښتل شوه، یو عبوري حکومت جوړ شو، بیا لوی جرګه یو عین ترتیب کې داغه په نتیجه کې الیکشنز وو. سوچ دوه واره کرزی صاحب او دوه واره ډاکټر اشرف غنی په جمهوری رائے باندې د افغانستان صدر وټاکل سو. چې حالت یو جمهوری سیستم روان زو، بل خوا ته یو داسې جنگ روان زو چې پاغه کې فلکاو افغانان وو وجل سو.
افغان کډوال وی د یستمی پیړی لغښتونو سره سم د اقتصادي چیلنجونو سره سره او خلکو ته روزګار ورکول هم ډیره مهمه دنده ده.
او وسلار بل زدامن راولي الله ته د خوستي کو سلام دامن راولي په شخص کې پښتانه باندې په ګډه مسلمانان انسانيت باندې د الله امن راولي پښتانه باندې ډیر تکلیف ورته وسمخلات ده.
د پاکستان د عوام خوشاله ضرور یو ځکه چې موږ ته غیر خلاصه کړې وه، لیکن د دې باوجود هم داسې نظرونه ولو چې ډېر سپکې خبرې کوي، ډېر بې عزتۍ سره مخامخ شوي دي. دغه د یوې ماجرې ډېر تکلیف سره دا راوښتي وله او دې حکومت بېرته نیولې وله، هغه بچانو سې کومه زړه غوغا کوله، یقین وکړو زه بیانولی نشم. بس دا نیمای افغانانو دا ژوند ده او دغه یې زندګي ده.
پروفیسر کلیم الله بړې سیوی په افغانستان کې جمهوریت او ګاونډي هیوادو ته دا ډاډ ورکول دي چې د دوی په ضد ورپکې ډلې دوران کاری عملیات ترسره نکړي.
د ټول هغه ممالک لتیر شل کالو څخه خصوصا الته د عملیات روانو، هغه د زمواریده چې څومره پیسې په د تیر شل کالو کې ټریلیونز اف ډالر الته خرڅ کړی دي. د دې نه زیاتې پیسې اوس د افغان ولس د جوړېدو، د ادارو د جوړېدو، کالجونه دي، پوهنتون دي، اسپتالونه دي، ادارې دي، هغه په کار دي فعال سي، او داسې یو حکومت جوړ چې لکه څنګه چې طالب ترجمان او د دې مشرانو د ډاکټر اشرف غنی د تګ لمخه دای کول او دای واده وچ موږ به داسې یو افغان ان ټول مشترکه ګورمنټ جوړو په هغه کې د هر ژبې د هر فکر او خصوصا هغه اکسپرت خلک په ادارو په وزارتو کې شامل سبا افغانستان ته ګټ راوړي.
نیټو ژمنه کړې وه دوی به په افغانستان کې جمهوري نظام فعال کول، القاعده له منځه وړل او دغه ډول لتراګری او لتوندروي څخه خلاص یو ځوان نسل تیارول وو. حمید سمسور، بی وی ډیوا، کوټا.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړي.
افغانستان کې د میشتو القاعده له خوا په امریکا باندې د سپتمبر د 11 لبرید څخه شل کال وروسته داسې نخې نخانې دي چې د ترهګرو نوې نسل پرې غور کوي چې په دغه هیواد کې ځای ونیسي. د ترهګری زد چارواکي وایي له افغانستان څخه د امریکا او ناتو لوتلو وروسته واک ته د طالبانو لرسېدو سره د نړۍ په نورو برخو کې هم ترهګر په دې سفر خبري کوي. په دې اړه نور حال د شعیب زاده پر راپور کې اوري.
شل کال وړاندې په امریکا د ترهګرو بریدونو وروسته په افغانستان کې شروع شوې جګړه پای ته رسیدلې، خو اوس داسې اندېښنې زیاتې شوې چې نړیوال ترهګر یو وار بیا افغانستان ته د خپل کور په نظر ګوري. د ترهګرۍ د مخنیوي ادارو چارواکو خبرداري ورکړې دغه نړیوال ترهګر په افغانستان کې د طالبانو په واک کې راتلو د امریکا او ناتو د افغانستان نوتلو ته خوشاله دي او اوس په دې بحثونه کوي. د ملګرو ملتونو د یوې ډلې کارکوونکي ایډمن فایټون چې د خود سره اسلامي ریاست یا القاعده سارنه کوي د جمعې په ورځ وی آنلاین غونډې ته د وینا په وخت ویلي په دې کې هیڅ شک نشته چې اوس دغه ترهګر په دې خبرې کوي. نوموړی زیاتوي یقینا افغانستان د دې لپاره د خوشحالۍ یو ډیر قوي احساس دی، خلک د دې نه متاثره دي او وایي چې دا هغه ځای دی چېرته چې دا هر څه کیږي، دا ځای دی چې امریکا پکې ماتې خوړه، چرته چې غربي نړۍ د مات سره مخ شوي. سرنکاران هم په دې بحث کې چې افغانستان ته د نوي ترهګر او ماتې دل سیوا کې دي شي. د واشنگتن په میډل ایسټ انسټیټیوټ کې د شام د ترهګری مخنیوي پروګرام چارلس لستر وای ما د سویلي ایشیاي هیوادونو د حکومتي چارواکو نه په 1300 ورځو کې دا خبرې اوریدلې. په دغه کې یو ماته ویلي چې یو شمیر پیژندل جهادي نتورکو یا ډلو دا اوریدل شو خبرونه اصل په سل خبرې همدا راوتی دي چې افغانستان ته به څنګه رسیږو. نوموړی زیاتوي چې دغه خبرې زیاتې بیا د خسره اسلامي ریاست یا داعش په ډلو کې کیږي، د القاعده یا طالبانو ترمنځ نه. یو امریکایي چارواکي چې د نوم نه خودلو په شرط یې وایس اف امریکا ته که څه هم د دغه شان معلوماتو په اړه سنې دي ویلي، خو دا خطر یې هم د پامه نه دی غورځولی. دغه امریکایي چارواکي ویلي چې داسې اندېښنې شته دی. د زیارت په ورځ د امریکا دفاع سکرټر لوید آستن پر کویت کې ځینې خبریالانو ته ویلي، زه ګڼم چې د القاعده او داعش جوړښت داسې دی چې دوی به تل ځان له نوې ځای ګوري او د بیا راغونډېدو کوشش پکوي. نوموړي زیاته کړې، زما خیال دی چې د امریکا د قومي امنیت ټوله ډله دا هر څه ګوري چې څه به کیږي او دا هم ګوري چې آیا القاعده په افغانستان کې د بیا یو کېدو اهلیت لري او کنه. د پینټاګان یو چارواکي ویلي د مرکزي ایشیا هیوادونو هم داسې اندېښنې څرګند کړي په خاصه توګه د داعش خراسان پاړه چې بیا راغونډیږي. په نهي حال کې د امریکا استخباراتي چارواکي دې ته پام کوي چې د داعش خراسان ترهګر یو داسې تاریخ لري چې په بیلابیلو هیوادونو کې راغونډېدې شي. دغه شکونه د افغان طالبانو او القاعده سره د بیت له سببه نور هم سیوا کیږي او دا پوښتنه راولاړیږي چې آیا طالبان به دې ته تیار شي چې د خارجي جنګیالو د راتګ مخه ونیسي، په خاصه توګه هغه ترهګر چې د داعش سره شامل دي لغواړي. د لندن په کینګز کالج کې د تندروي د مطالعې نړیوال مرکز تر مخه افغانستان باندې د روس د يرغل روسو نږدې 40,000 خارجي عسكر افغانستان ته ورغلي وو. اوس هم د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو او استخباراتي اندازو تر مخه په افغانستان کې د 2000 نه واخله تر 10,000 پورې خارجي جنگیالي دي. ځنې استخباراتي چارواکو خبرداري ورکړې چې د روان کال د افغانستان نه د امریکایي عسکرو د وتلو وړاندې افغانستان د خارجي ترهګرو د راغونډېدو ځای ګرځېدلې، خو دا به کتل وي چې د خارجي ترهګرو راغونډېدل نور هم زیاتېږي او کنه.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com، ټویټر @voadiva.
په بلوچستان ایالت کې په ناقانونه توګه میش په سلګونو افغانان په تیره یو ونی کې نیول شوی دي او بیرته افغانستان سره په بیلابیلو دروازو پاکستان ته اړول شوی دي. د افغانانو پر ضد د پاکستان د حکومت له دغه عملیاتو سره په پاکستان کې میشت افغان کډوال سخت اندېښمن شوی دي. په دې اړه بشپړ راپور له نعمت الله سره دی څخه وري.
پر چمن پل دندې تر سره کوونکې پاکستانی ای پای یو چارواکي کمال خان کاکړ ویډیو ته وویل سپتیر یو اونۍ کې تر 800 پر شاوخوا افغان کډوال پر چمن پل افغانستان ته واپس کړل شوی دی، خو نو موړي وویل دغه افغانان چارواکو د بیلابیلو شهرونو څخه و چمن پل ته راوړو او سدای افغانستان ته واپس کو، ځکه د دوی سره دغه افغانانو کرش مېره نه ده سبسبه. څلور ورځې وړاندې د کوټي کمشنر هم خبري رسنیو ته ویلي وو چې د بلوچستان څخه د 200 څخه زیات افغانان افغانستان ته لیږل دي، چې دوی هم دلته په ناقانونه توګه استوګن وو. خو د چمنو د کوټي او کراچي ترمنځ لوی لار باندې مسافر ترانسپورت سره تړلي ادي خلک وایي پاکستاني چارواکو ودی ته ویلي دي چې د چمن څخه د افغان شاریان د کوټي او کراچي په لور وړلو څخه ډډه وکړي. کچیر په مسافر بس کې بغیر شناخته کارت څوک هغه په دغه کمپنۍ واپس وچمن پولې ته دوړلو ذمہوار وي. چې د مسافر بسانو کمپنۍ یو مسول کس پهلوان وای په دغه حالاتو کې د چمن او کراچي ترمیاز مسافر ترانسپورت د سختي بدالي سره مخامخ شوی دی.
چمن سه دیش پنځه دیش بسان وته دا ټول د سید افغانستان خلک راکلو چې هغه ډاکټرانه ډاکټر تکلو کراچي له کلو روزګار کوي. زموږ د بسانو څلور څلور لکر پی کشته موږ اوس پردا باندې یاري اخیست چې موږ دا ترانسپورت ختم کوو. دا بسان اوس وځو څه په وکو یو روزګار نشته زموږ د کمپنیانو خرچي دي.
پاکستانی چارواکي وایي دوی د کندهار پر تذکره او د چمن پر شخته کارت باندې پر چمن پلو وادي خلکو ته تګ ورته اجازه ورکوي. پر تذکره په پاکستان کې داخل شوی افغانان یوازې چمن سره د شهر پوری تک وایي سي. کچیر پر لوی لارو دغه افغانان ونیول سي دوی به واپس افغانستان ته لیږي. وسم په چمن کې دلته په زیات شمېر افغانان بند پاتې دي چې کراچي او کوټ ته تکول غواړي، خو د بسانو کمپنۍ وړلو څخه انکار کوي. دغه افغانان وو وی وی دیوته څه دارنګ وویل
زمانم خو اول بلال ده زرا غلم کراچي نه دلته بارډر ته پری دی نه خو پری دی دا وای شناختی کارت نه سب سل لانجه جوړ کړ نه خلک دلته پری دی مون خواته چې راشي کاروبار وکي هغه غم لګ مسائل اخراجات پوره کیږي نه
شناختی کارت جن غواړي بیا د کم سر په سل نفر کې درو سلو نفر څو شناختی کارتونه نه ور سره ماجر کارتونه ور سره ای ایر پراب چوکې باندې تکلیف ور کوي بیا پر ګړنګ چې تکلیفونه ور کوي پر دالار مسافران ته
سر شور په بارډر کې زنانه کینسر والا زنانه پرتاو په گاډی کې 15 واره واپس کړ دا واپس بعد بیا رایله کړ رایله غز زنانه شو بغاری او چغاری ول دغه خاطر بین رایله سول
په پاکستان کې شاوخوا څور سلک افغانان رجستر دي، خو په یو اندازه تر شپاره سلک پوری غیر رجستر افغانان هم دلته ژوند کوي. سي زیاته برخه په صبح خبر پښتونخوا او بلوچستان کې استوګن دي. پاکستان حکومت وایي د افغانستان څخه پروان الاتو کې نوی افغان کډوال نسی قبل وای، خو څه کله دغه افغانان چې افغانستان ته سپارل کیږي په هغه محل چارواکي او خبريالانو ته دغه اجازه نه ورکوي چې دغه افغانان سره خبري وکړي. چې دغه نوی راغلي افغان کډوال دي که د مخکې څخه دلته پاتې کېدونکي افغانان دي چې پاکستان یې اوس په زور باسي. نعمت الله سرحدی، وی وی ډیوا، چمن.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com، ټویټر آی ډی ده @voadiva.
په جنوبی او شمالي وزیرستان کې دوه بیلابیل هدفي وژنې شوې چې پکې د علاقې یو مشر او یو ځوان وژل شوې دي. بل لور ته په جنوبی وزیرستان کې په مزکه کې د خخو ماینونو یا لینډ ماین چاودنو اخکار کسانو احتجاجي پرلت نن په شپږم ورځ هم دوام لري. په دې اړه نور حال د عدنان بیټنی څخه اورئ.
چارواکي وایي د هدفي وژنو تازه پیښې تېره ورځ د شمالي او جنوبي وزیرستان پر ازمک او میروبي سیمو کې شوې دي او پولیس سره مقدمه د نامعلومه کسانو پر ضد درج شوې او پلټنې یې پیل کړې دي. د چارواکو په خبره د هدفي وژنې لومړۍ پیښه تېره ورځ د جنوبي وزیرستان مکین تحصیل په میروبي سیمه کې شوې چې یو ځوان پکې په ډزو سره وژل شوی دی. د مکین پولیسو ثاني چارواکو تایید کړ چې د غزوان خیرالله نومیږي او کورنۍ ورته ویلې دوی کومه چا سره شخصي دښمنۍ نه لري او مقدمه د نامعلومه کسانو پر ضد درج کړې ده. د علاقې خلک وای میروبای په دیرشي وختونو کې د وسلوالو خوندي اجلاوه خو د 2009 راي نجات پوزي عملیاتو څخه راپا دیخوا د پښې لومړی هدفي وژنه ده. چارواکي وای بل د هدفي وژنې پیښه د شمالي وزیرستان انتهایی پر امنه او سلګری سیمه رزمک کې شوې. د رزمکتړنی پولیسو چارواکو په خبره یو ځای مشر تیر ماشام د کور سره نږدې په ډزو وژل شوی دی. پولیس وای کورنۍ په څا دعویداري نه ده کړې او پولیسو مقدمه درج کړې پلټنې یې پیل کړې دي. د شمالي وزیرستان د ځوانانو تحریک یوتا وزیرستان په نوم غیر دولتي تنظیم د شمیرو تر مخه سش کال تر دې مهاله په شمالي وزیرستان کې ناشدي 540 کسان د هدفي وژنو په پیښو کې وژل شوي چې پکې 500 زنانه هم شامل دي او د ضرب عصب عملیاتو څخه را پدې خوا 409 کسان د هدفي وژنو ښکار شوي چې پکې د علاقې مخور مشران افسران ځوانان او زنانه هم وژل شوي دي. د علاقې د صوبایي اسمبلی غړي میرکلم وزیر د تازه هدفي وژنې په اړه په ټویټر لیکلي په شمالي وزیرستان کې بیا تازه هدفي وژنه شوې او د رزمک سیمې او کمی مشهد نامعلومه وسلوالو په ډزو وژل شوې دي. د کلونو پوځي عملیاتو باوجود هم شمالي وزیرستان د ناکراریو مرکز دی. هیڅوک هم زموږ د نسل وژنې په اړه جدي دي. په شمالي وزیرستان کې په کال 2014 کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عذاب نوې پوځي عملیات شوي او دغه علاقې پاکې ګرځول شوې دي خو بیا هم د علاقې نه هدفي وژنو او نه امنۍ د پیښو خبرونه ترلاسه کیږي. د علاقې پولیس او نور حکومتي چارواکي دا وا کوي کله چې د سیمې په صوبه کې شامل کړي شوی حالات پکې ښه شوی دي. بلخوا په جنوبي وزیرستان کوټکای سیمه کې د لینډ مین چاودنو ښکار شوی کسانو احتجاجي پرلت نن په شپږمه ورځ هم تفاهم لري او دغه احتجاج کوونکي څلور غوښتنې لري. په یاد احتجاج کې ګډونوال یا خو د مازورانو په کرسیو او یا ټانکرونه په لاس دي او ډیر د پکی پلاستیکی پښې هم لکه تللی دي. په دې احتجاجي پرلت ناس کسان وي یو دا چې لینډ ماینونه یا پزمکه کې شخړې شي ماینونه دي په مکمله توګه پاکړی شي. د مین چاودنو ښکار شوي کسانو ته د علاج لپاره مرستې ورکړل شي. دوی ته د نوکرۍ یا وظیفې ورکړل شي او څلورمه غوښتنه دا کوي چې د کومو کسانو د سرو تاوان شوی هغه تاوان دي ورته ورکړی شي. انتظامیه وایي د احتجاج کوونکو سره لیدلې او د دوی غوښتنې د لوړپوړو حکومتي چارواکو سره شریکې کړې دي. د پرلت ایو ګډونوال رحمت شاه محسود وویل انتظامیه د دوی نه 15 ورځې وغ غوښتي خو وی ویل دوی احتجاج به تر هغه روان وي تر څو چې غوښتي عملی شوي نه وي.
هر میتا خو میز 2011 نه لګیای 2021 شو نو آ 15 ورځې کې دوی ورځې دي درې پوتی دي دوی ورځې 13 شوي په دې نه مخته وسی وا کوم فیصله وکړه چې دا درنه وو او چې کیمو د میش کوم دای دا خپل چباوی.
په جنوبی وزیرستان کې د لینډ مین چاودنو کړه شمیره نه ده معلومه خو د پښتون غورنې غورځنګ یو مهمه غوښته په علاقې کې د لینډ مین پاکولو هم کوي. پی ټی ایم وای یوازې د جنوبی وزیرستان په دوا سب ډیویژنو لدا او سروکای کې د 2014 څخه راپې خو د 300 نه زیات کسان د لینډ مین چاودنو ښکار شوي چې پکې زیاتره شمیره د زنانه او ماشومانو ده او په زیات شمیر سره پکې د خلکو سروي او ځنګلي ځناور هم مړه شوي دي. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین د احتجاجي پرلت په وینا کې ویلي د دوی غوښتنې د انساني حقوقو په بنیاد ومنل شي ځکه چې دوی کوم د قدرتي آفت نه بلکې د جنگ له امله شخصي بارودي سرنګونو ښکار شوي دي.
دغه خلق د مظلومیت شکار شوی دی. څوک چې د انسان د ظلم شکار شي اخته متاثرین نه یي اخته مظلوم یي. دا کوم مظلوم کوم دی؟ دا خلق مظلوم خلق دی. دا مظلوم ازکه دی چې دا محکوم دی. محکوم په بل معنا ټکی غلام ورته استعمالیږي.
د سیمه مرستیال کمشنر فرحان خان په دې ورستیو کې وایس اف امریکا ډیوا ته ویلی وو کراش میرا نه لري خو چې څومره پیښې شوې حکومت ورسره د پالیسۍ سره سم علاج او امدادي مرستې کوي. هغه ویلی وو د لینډ مین یا پزمکه کې شخو مینو پاکولو په اړه هم کار پیل کړی شوی دی او دا لوی ستونزه ده چې دلته په زیات شمېر سره دا رقم چاودنې کیږي او باید خلک هم د دینه ډډه وکړي. کومې علاقې ته چې تګ راتک اجازه نه وي هلته دې نه ځي او د حکومت په لارښوونه دې عمل وکړي. عدنان بیٹنائی، ڈیوا، جنوبی وزیرستان.
د وی او ای ڈیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
گران اوریجن کو السلام علیکم. دارو وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نند خالی ورز کال بدرا یہ گشتم دا ستمبر دا میاشتی یو لسمانے ٹھا دا اول تا سبلان دیکو دا مهم خبرونو سرٹکی نن پو امریکی دا یو لسم ستمبر تراکر حملو شل کلنا کلیز پدا سی حال منزل کی گی چه په افغانستان کې د امریکای تر ټولو اوږد جنگ سر ته رسیدلې ده. افغانستان کې امریکای او ناتو اتحاد د کال 2001 عملیاتو په نتیجه کې د واک نه لری کړل شو طالبانو شل کاله پس بیرته د ملک کنټرول تر لاسه کولو سره په دغه هیواد کې د القاعده او داعش بیا منظم کېدو په سر فکرمندۍ سیبا شوې. د پاکستان صدر عارف علوی ویلي غیر قانونه تحریک طالبان پاکستان او سم د ملک امنیت ته یو ګواښ دی. خوای حکومت د تحریک طالبان پاکستان هغه غړو ته په عام مافی ورکول او غبر کول شي چې په مجرمانه حلو ځلو کې ککړ نوي پلا وسله کېږي او د ملک دستور ومني. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته نن په امریکا د یو لسم ستمبر تر کر حمله شل کلنا کلیزه په داسې حال منځل کیږي چې په افغانستان کې د امریکای تر ټولو اوږد جنگ سر ته رسیدلې. د امریکای صدر جو بایدن او د نوموړي میرمن جل بایدن تر څنګ په خواني صدر براک اوباما او د نوموړي میرمن میشل اوباما په نیویارک ښار کې د یو لسم ستمبر په پیښه کې وجل شو خلکو په یاد کې شوي دستور کې برخه اخیستې. نن سهار شبه دغه دستور کې د یو لسم ستمبر تر کړې پیښه کې د وجل شو خلکو کورنۍ د هر وجل شوي تن نمونو اخیستو سره هغوی ته د عقیدت او درناوی پرځونې وړاندې کړي. د کال 2001 ستمبر په یو لسم نیټه په امریکا باندې شو دغه حملو کې خوښه درې تر کسان وژل شوي چې زمواري القاعده په غاړه اخیسته و. د امریکای صدر جو بایدن د جمعې په ورځ په یو ویډیو پیغام کې د یو لسم ستمبر تر کړې حملو کې وجل شو او جو بل کسانو او د هغوی کورونو ته د عقیدت پرځونې وړاندې کړي او په خپل ولس یې د قومي یووالي لپاره غږ کړي. د یو لسم ستمبر حملو په جواب کې امریکای د القاعده او طالبانو خلاف افغانستان کې په کال 2001 کې فوزی عملیات کړي چې په نتیجه کې د طالبانو حکومت ختم کړی شوی و. د وی او ای د رپورټ تر مخه په افغانستان کې د نور لسکلونو لسو میاشتو درې هفتو او دوه ورځو په جنگ کې د امریکای دفاع وزارت وایي په دغه جنگ کې 2325 امریکایي عسکر وژل شوي دي. امریکای خبری ادارې اسوسییټډ پریس تر مخه د افغانستان په جنگ کې د نیټو یو لسو سلیریش پوځیان د افغانستان شپږیش زره ملي اردو او پولیس عسکر د طالبانو او نورو ترهګر ډلو یو 5000 وسلوال او اوه سلویښت زره عام افغان وګړي وژل شوي. افغانستان کې امریکای او نیټو اتحاد د کال 2001 عملیاتو په نتیجه کې د واک نه لری کړل شو طالبانو شل کاله پس بیرته د ملک کنټرول ترلاسه کولو سره په دغه هیواد کې د القاعده او داعش بیا منظم کېدو په سر فکرمندۍ سیوا شي. امریکای استخباراتي چارواکو وایي سفر امریکا ته ویلي دوی افغانستان کې د القاعده او داعش خطر کم نه ګڼي او دا چې دغه دواړه ډلې د افغانستان د حالاتو نه ګټه پورته کولی شي. امریکای دفاع وزیر د کویت د سفر په وخت د زیارت یا پنځشنبه په ورځ خبري اعلانو ته ویلي القاعده او داعش خراسان ډله بتل د ځان مضبوطولو او ځای پیدا کولو لپاره کوششونه کوي او زیاته کړي د امریکای قومي امنیتي ټولنه د حالاتو د نږدې نه کتنه کوي چې آیا القاعده د ځان بیا راجوندي کولو صلاحیت لري او کنه. افغانستان کې قسم طالبان د پنچیر نیولو دعوا کوي خو د طالبانو په ضد د وسلوال مزاحمت یو چارواکي ویلي د ولایت 80% نه زیاته برخه د دوی په کنټرول کې ده او زیاته کړي دغلته حالات کلکیچن دي. د ملي مقاومت جبهې د خارجه چارو ذمہوار علي نظري د جمعې په ورځ په واشنگټن کې د هیریټیج فاونډیشن نومې سرني ادارې یوې غونډې ته ویلي حالات د د دوی د قاهش سره سم خوشبینه نه دي، خو زیاته کړي لا اوس هم امید شته دی. نوموړي ویلي پنچیر ته د طالبانو د داخلېدو دا مطلب نه دی چې دوی ماتې خوړلي، او دا چې دوی د خپلې تګلارې په ترڅ کې په شا تللي دي. د افغانستان پخوانی صدر اشرف غنی په حکومت کې د ولسمشر مرستیال امرالله صالح کورنۍ وایي طالبانو په پنچیر کې د امرالله صالح ورور روح الله صالح تې زندې کړی او اوس یې کورنۍ د هغه مړي ښخولو ته نه پرېږدي. طالبانو په دې حق لسنه دي ویلي، خو وایي د امرالله صالح ورور پنچیر کې طالبانو سره د جګړې په وخت وژلی شوی دی. د امرالله صالح د ورور د وژنې دا رپورټونه په داسې حال کې مخې ته راغلي چې تېره ورځ د طالبانو د اعلان کړل شوي حکومت مشر یا رئیس الوزرا محمد حسن اخوند په خپل لومبي غږیز پیغام کې ویلو چې طالبانو په افغانستان کې د واک ترلاسه کولو نه وروسته خپلو مخالفینو ته عامه بخنه اعلان کړې ده، او دې ته یې د یوې مثالي بخنې نوم ورکړی و. د پاکستان صدر عارف علوی ویلي غیر قانونه تحریک طالبان پاکستان اوس هم د ملک امنیت ته یو ګواښ دی، خو وایي حکومت د تحریک طالبان پاکستان هغه غړو ته په عام معافی ورکولو باندې خبر کولی شي چې په مجرمانه هلو ځلو کې ککړ نه وي، خپله وسله کېږدي او د ملک دستور ومني. د پاکستان یو شخصي ټلویژن ډان ټي وي سره د تېرې جمعې په ورځ په مرکه کې عارف علوی ویلي په هیواد کې د امن په ځای کولو همدا یوه غوره لار ده. پاکستان کې څلونکو وایي حکومت هله د تحریک طالبان پاکستان ترهګر ډلې ته معافي ورکولی شي چې د دې لپاره د ملک پارلمان او د تحریک طالبان پاکستان د لاسه متاثر شوو خلکو کورنۍ په اعتماد کې واخیستل شي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیو اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د پاکستان صدر عارف علوی ویلي لا قانونه تحریک طالبان پاکستان اوس هم د هیواد امنیت یو ګواښ دی، خو وایي د تحریک طالبان پاکستان هغه خلک چې په مجرمانه هلو ځلو کې ککړ نه وي، خپل وسله کېږدي او د هیواد دستور او قانون ومني، نو حکومت هغوی ته په عامه معافي ورکولو غور کولی شي. د تېرو جمعې په ورځ د ډان ټي وي چینل سره مرکه کې ښاغلی عارف علوی ویلي په هیواد کې د امن پر ځای کولو هم دا یو غوره لاره ده. څېړونکي وایي حکومت هله د تحریک طالبان پاکستان ترهګر ډلې ته عامه بخنه کولی شي چې د پارلمان او د جی جی پي د لاسه د متاثره خلکو سلا پکې شامل وي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورٹ کې.
د ډان ټي وي چینل سره د جمعې په ورځ یو مرکه کې د پاکستان صدر ډاکټر عارف علوی ویلي داسې خلک چې په مجرمانه هلو ځلو کې ککړ نه دي پاتې شوي او د لا قانونه تحریک طالبان پاکستان نظریه پرېږدي، ټوپک کېږدي او د پاکستان آئین ومني، نو حکومت سوچ کولی شي چې ورته د عام بخنې اعلان وکړي. د صدر ډاکټر عارف علوی وینا وا چې تحریک طالبان پاکستان اوس هم د پاکستان لپاره یو خطر ده، او د افغان طالبانو د دویمې کچې مشرانو لخوا دا خبره شوې چې هغوی به ټي ټي پي ته وایي چې زمونږ سره اوسېدی شي خو د پاکستان پر ضد به حرکت نه کوي.
میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے لوگ جو کرمنل ایکٹیویٹیز میں نہیں رہے ہوں، سب سے پہلی تو بات وہ ہے وہ اپنی آئیڈیالوجی وہ ٹی ٹی پی والی چھوڑ کر پاکستان کے آئین کی پابندی کرنے کے اعتبار سے آنا چاہیں تو حکومت سوچ سکتی ہے کہ کوئی معافی کا ڈکلیریشن کرے، امن کا طریقہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا.
ہغوی دا سے خلق چھ پ مجرمانہ ہلو زلو کی ککل نہ دی پاتی شوی او خپل د تحریک طالبان پاکستان نظریه پریک دی او ټوپک دی او د پاکستان آئین ومني، نو حکومت هغوی ته په عام معافی ورکولو غور کولی شي او د دې لپاره به یو لار لټول وی، ولې چې د امنیت لپاره بل لار نشته. د پاکستان د صدر په دې سرګندونو باندې لا هم د لا قانونه تحریک طالبان پاکستان لخوا کوم خبرګون مخې ته نه دی راغلی. لا قانونه تحریک طالبان پاکستان د کلونو راهسې د پاکستان پر ضد په تخریبي هلو ځلو کې بوخ پاتې شوې ده، او نه یوازې دا چې دا ډله د ترهګرې په پیښو کې ککړ پاتې شوې ده، بلکې د نړیوال ترهګر شبکې القاعده سره هم نږدې اړیکې لري. پاکستان کال 2014 کې د تحریک طالبان پاکستان او په قبایلي سیمو کې د پټو ترهګرو پر ضد عملیات پیل کړی وو چې پکې د فوز د ادارې تر مخه د ٹی ٹی پی کمانډ اینڈ کنټرول سټرکچر د منځه وړل شوې دی. خو د دې باوجود اوس هم دا ډله په پاکستان کې په امنیتي ځواکونو بریدونه کوي او تیرونه د بلوچستان په سرخر کوټه کې د ایف سی په یو چیک پوسټ باندې د برید پلا تحریک طالبان پاکستان په خپل غاړه اغستې وه. په دغه برید کې د ایف سی سلور اهلکار وجلې شوي وو. د پېښور پوهنتون د انسټیټیوټ آف پیس اینڈ کنفلیکټ سټډیز د څانګې پروفیسر ډاکټر جمیل چترالی وایس آف امریکا ډیوه ته وایي د امن لپاره به دا یو غوره ګام وي.
شرایط به د عوامو اعتماد وي، د پارلیمنت قراردادوي او د پارلیمان سره اختیار دی. خلک خپل ذاتي جګړو کې مرګونه ډېر شوشي او بیا هم روغ کېږي. شرایط یې د دواړو طرفینو د عزت او هغې سره د مرګونو د بخښنې دي. د عوامو د طرفه بخښنې اختیار یا د قانون سازۍ اختیار یا د داسې قسمه فیصلو اختیار پارلیمان سره وي. د پارلیمان په لار تیاری او کاروشي هغې ته ویلکم کول پکار.
د هیواد په سیاسي او امنیتي چارو نظر لرونکي سیړنکار ډاکټر سرفراز خان وایس اف امریکا ډیوه ته خپلو خبرو کې وایي پاکستان کې اکثر د ترهګرو او توندرو شبکو قومي بهیر ته دراوستو خبرې کیږي. خو د پاکستان واکدارانو هغه پښتنو او بلوچانو ته څوک چې خپل سیاسي حقونه غواړي او ځپل شوي دي هغوی ته د عام معافی ورکولو خبره نه کوي.
دی مین سټریمینګ چې دی د کم سیاسي ګوندونه او کم سیاسي خلک پرامن سیاست چې کوم کوي هغه مین سیمینګ نه کوي. هغه سره امنیسټی نو ور کوي، نیشنل لیول باندې ټروث اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن هم نو جوړي او دې چې دهشتګر چې کوم دي او کم ترهګر دي او کم چې دې انتها پسند دي ولې چې هغه د دې پیداوار دي او دې سره تال میل کې دي او دې همیشه په تور فارن پالیسی ټول استعمال کړی دي نو ځکه هغه باره کې دي امنیسټی دا خبرې ډېر آسان او کی تصدیق هو کی.
د پاکستان د امنیت یوې سیړنیز ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کنفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز په خپل وروستي رپورت کې ویلي د روان کال د اگست په میاشت کې د کال 2014 وروستو په یو میاشت کې د پاکستان دننه تر ټولو زیات بریدونه شوي. په رپورت کې ویلي شوي چې د نامنه تر ټولو زیاتې پیښې د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو او بلوچستان صوبه کې رپورت شوي. په دغه بریدونو کې 48 کسان وژل شوي چې پکې 43 عام وګړي او 22 د امنیتي ادارو غړي شامل دي. د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې د یاتر بریدونو پلا تحریک طالبان پاکستان په خپل غاړه اغستې او هغوی داوا کوي چې د اگست په میاشت کې 22 بریدونه کړي چې پکې امنیتي ادارو ته درنه مرګ جوړلا او ختیدا. د دې داوی د آزادو سرچینو لخوا پخلې نه دي شوی. د لا قانون تحریک طالبان پاکستان زیاتره غړي په افغانستان کې پټتي او په دې روستو کې د افغان طالبانو د قبضه تر لاسه کولو روستو او د ډي ټي پی یو شمیر غړي د افغان جیلونو نه هم خوشی کړي شوی دي او د پاکستان حکومت بیا بیا د افغانستان په د پاکستانی طالبانو په فعالیتونو اندېښنې ښودلې او وایي دوی د افغان طالبانو سره رابطه کړې چې د پاکستانی طالبانو مخه ونیسي.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voadnews.com.
پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونه د مرکزی وزیرانو لخوا د انتخابي کمیشن پر ضد تورونه په دستوري ادارو حمله بولي او خبرداري ورکوي که حکومت راتلونکي انتخابات کې برقی الکترونیکی ماشینونه وکاروي نو دوی به یې نتیجې نه مني. بل اړخته د سپریم کورټ درې کسیزه بنچ به د راتلونکي دوشنبه ورځ نه د انتخابي کمیشن مشر سلطان سکندر راجانا د نااهلۍ لپاره د خواست اوریدنه کوي. پیر ولایت شاپری یو راپور استولای.
عوامی نیشنل گن، پیپلز پارٹی او مسلم لیگ نواز گن په ګډون نور حکومت مخالف او جماعتونو هم د حکومتي وزیرانو په انتخابی کمیشن تورونه په آئینی ادارې حمله ګرځولې ده. 13 ورځ د مخالف پیپلز گن تاج حیدر په مشرۍ کې د سینټ پارلماني چارو کمیټه راتلونکو انتخاباتو کې الکترونیکی مشینانو کارولو او بهر ملکی پاکستانی وګړو ته اوټ حق ورکولو په اړه حکومتي قانوني مسودې رد کړې وې. د پاکستان انتخابی کمیشن هم د سنټ یاد کمیټه پر وړاندې د ای وی ایم د کارولو مخالفت کړو او کمیشن په دغه حکومتي پریکړه باندې و دیرش اعتراضونه راپورته کړیو. تیرر وز اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وینا په وخت د اطلاعات او مرکزی وزیر فواد چودھری انتخابی کمیشن مشر سلطان سکندر راجا باندې د مخالف مسلم لیگ نواز ګن سره د خواخوږی تورونه لګولی.
چیف الیکشن کمشنر صاحب کو زیادہ شوق آیا ہوا ہے کہ وہ ایک اپوزیشن کے ماؤتھ پیس کے طور کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں.
فواد چودھری زیادہ کڑے وقت انتخابی کمیشن مشر دا سیاست شوق لرینو پکار دا چخپل سوکے پریگ دی او انتخاباتو کے برخواخ لی. لدیڑوان دے بل مرکزی وزیر اعظم سواتی پہ انتخابی کمیشن باندے دا پیسو اغستو دا دے پہ بدل کی انتخابی ٹگے کولو تورو نہ لگاولیو. هم تیر اروز دا وزیر اعظم سلاکار بابر آوان پخلے کلو حکومت دا راتلون کی دو شنبے پورز دا پارلیمان شریک غنڈے دا لارے دا سینٹ قائمہ کمیٹے نا دا سینٹ لخوا رتکلیشو کانونی مسویدو دا منظور اغسطو پریکلہ کلے دا. دے تغبرگون کی دا شنبے پورز لاہور کی خبری کانفرنس تا وینا پا وقت دا حیوات تر طول الوی حکومت مخالف و مسلم لیگ نواز گن مرکزی لیڈر خواجہ صاد رفیق کویلی مخالف و گندونا بدا قانون سازی نزغامی.
اگلا الیکشن چوری کرنے کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے وہی کام لیا جائے گا یا لیا جانا مقصود ہے جو آر ٹی ایس سسٹم بٹھا کر لیا گیا تھا.
اغه خبرداري ورکه که چره حکومت قانوني مسوده د پارلمان نه منظور کړو د دې د لاندې ک انتخابات کیږي نو بیا به مخالف او ګوندونه نه مانی. زکه د صاد رفیق په خبره دوی غواړي چې حکومت د مخالف او ګوندونو په مشاورت او سلا سره انتخابي اصلاحات وکړي. اغه تور لګولو حکومت راتلونکو عام انتخاباتو کې د ای وی ایم یا الکترونیکی ماشينانو د لارې د ټګي کولو منصوبه جوړه کړې ده. بلخوا د سپریم کورٹ درې کسیزه بینک د یو وکیل لخوا د انتخابی کمیشن مشر سلطان سکندر راجا د خپل څوکۍ نه لری کولو لپاره د خواست اورېدنه د راتلونکي دوشنبه ورځې نه کولو پریکړه کړې ده. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوا اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 0 3 0 0 3.
حکومت د یو ملي نصاب لاندې چې کوم درسي کتابونه چاپ شوي په دغو کتابونو باندې د ماشومانو جنکو او خزو لباس باندې سوشل میډیا باندې د تعلیم پوهانو او د بشري حقوقو فعالانو بحث او نیوکه کړې دي. دوی وایي دغه لباس او تور طریقې د پاکستان کلتور او جامه نه ده او د هر څه د ماشومانو ذهن باندې راتلونکي کې ناوړه اغیز ولري. په دې اړه سادیا قاسم شاه یو راپور استولای.
په سوشل میډیا خبر شوي د وفاقي حکومت اعلان شوي د نوی کامی نصاب د لاندې چاپ شوی درسي کتابونو باندې د جنکو او هلکانو ماشومانو زده کوونکو عکسونو باندې یو بحث شروع شوی دی. په سوشل میډیا خبر شوی دغه درسي کتابونو کور یا دغه د پاسه چاپ شوی د جنکو او هلکانو ماشومانو پاکستانو کې ښکاری چې دوی دواړو یونیفارم دومره بدل دی چې جنکای عربي انداز او هلکان زده کوونکي د مغربي انداز کپړو کې ښکاری. او هم کور کې مور پلاس را ناسته کې هم دغه فرق کاری. پلار خپل زوی سره په پین شرټ یعنی مغربي لباس کې په صوفه ناست کاری او ورسره نږدې مور او لور عربي لباس او حجاب کې په ځمکه ورسره نږدې ناست کاری. دا د دریم جماعت او د پنځم جماعت د انګلیش کتابونو کور یا د دې د پاسه چاپ شوي تصویرونه دي. په دې حکله د عوامي نېشنل پارټای د کلتور سیکرټر لیکوال او د تعلیم ماهر پروفیسر خادم حسین وایي د پرایمری جماعت د درجه او عمر کې ماشوم کم عکسونه وګوري دا دغه ذهن سازی کوي او دا هر څه دغه راتلونکي سوچ باندې هم اثر غورځوي. پروفیسر خادم حسین وايي دغه یو کامی نصاب د پاکستان د ټولو کلتورونو نفي کوي او دغه تفاوت او فاصله چې دغه درسي کتابونو په کور یا د پاسه ښکاری او د ټول عمل ډیر خطرناک دی.
زموږ خیال ده دا امکان رستره ولړیږي چې د خزو سړو ترمنځ یو دمر لوی تفاوت او تناقض او فاصله پیدا شي چې بیا یو ځای کې نه سرکار کولی شي نه یو ځای سره تعلیم کولی شي نه بیا یو ځای پرمختګ کولی شي. زموږ دا خیال دی چې دا د صنفیت په حساب هم او د ټولنې او کلچر په حساب هم یو ډیر لوی خطرناک عمل روان دی.
او د پاکستان دغه نوی درسي کتابونو باندې په سوشل میډیا هم صدغه قسمه بحث روان دي. یو مدني فعال سلمى جعفر د دریم جمعه انګلیش درسي کتاب باندې دغه سیرو په حق لا ویلي ډیر کلی حجابي ماشومان دي او ډیر کلی حجابونه اچول دي خو دا کوم ملک لباس دي؟ د پاکستان خو بالکل نخکاری. یو پښتنه مدني فعال نادیا خان وای د هر صبح خپل کامونه شناخ کلتور جبه او رواج دي او په کار ده دغه درسي کتابونو کې د هر څخکاره کېدلې. هغه وای د نوي درسي کتابونو کې هغه ته خپل کام او کلچر سره نمائندګي نخکاری.
بل مونږ مذهب او کلچر ډیر ځا کنفیوز کړي هم دي لکه اوس مونږ په دې نه پوهیږو چې کله مونږ داسې نمائندګي کوو نو آیا دا به یو مذهب په تور باندې کوو یا به مونږ نیو کلچري نمائندګي کوو. نو زما په خیال زمونږ چې کوم سنټرل سٹیټ نریټیو دغه هم دغه دي چې مونږ د مذهب چې کوم دغه یو ایز ا ټول استعمال کو او د امبریلا لاندې مونږ ټول پاکستان کې چې کوم کامونه اوسېږي کغه لوی کامونه دي او کواړه دي نو هغه مونږ د مذهب د امبریلا لاندې راغونکو او هغه ته داسې د یونیفارمټی یا د یکسانیت یو شکل ورکو. نو دا هم دغه کامونو سره زیاتې دي او دغه زیاتې تاسو ګوري چې دا زمونږ په کریکولم کې هم او نور بل هڅونه کې هغه چې کوم مدارک لکېږي.
نادیا خان وای یو کامین حساب سره او داسې قسمه اکسونو سره یو کام نه جوړیږي. هغه وای د یکسانیت د لاندې جوړ شوی درسي کتابونو د لاندې به ماشومان ته تعلیم ورکړل کېږي. خو هغه وای دا به د ماشومانو په ذهنونو او د هغوی راتلونکي باندې بد اثر اچوي. سادیه قاسم شاه، وی او ای دیوا، پېښور.
د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده. د خیبر پختونخوا کاروانګرو هیله څرګنده کړې چې د حکومت لخوا کسان کارت سره به کاروانده په معاشي توګه سود حال شي. خوای چې په لږه موده کې په خسرو او دوایانو بایو کې 200% زیاتوالی راغلی دی. بلخوا حکومت وایي چې دوی به د کسان کارت لارې په 500 فصلونو سبسډي ورکوي. ملک وقاص پرې نور حال راکوي.
د روان کال د اگست په 15 نیټه د صوبې حکومت ویلیو چې وزیر اعظم با د پنجاب صوبې پرنګ په پښتونخوا کې د کسان کارت پرانست کوي. هولې د غزمنه لا سرته نه رسیدلې. د پاکستان تحریک انصاف واکمن ګوند د لایف سٹاک اوکر کلی وزیر محب الله ویلیو چې د کسان کارت د لارې با په 500 فصلونو سبسډي ورکول کیږي. خاغلی محب الله خان ویلی دي چې دغه ګټه با نیخ پنیغه کاروندګر ته ترلاسه کیږي.
بدے کے منگا چکم پنجہ کرافٹ سی پاگے بانے با منگا مطلب ہے سبسڈی ورک ہو دا بیسیکلی دا سبسڈی دا پارا دے کل ہم گورنمنٹ سبسڈی اناؤنس کئی نہ مطلب ہے دا ڈائریکٹ ذمہ دار تبزی دیکھے وہ مطلب ہے کم چی شکو کو شبہ تھی چی دا برا دغت رسی کے اندر رسی ذمہ دار ترسی کے اندر رسی یا وہ مطلب ہے دا مز کے ڈیلر بہ ضائع کئی یا وہ مطلب ہے دا بھائی ڈپارٹمنٹ بہ ضائع کئی تو دیکھے بدائی چی دا بھائی ڈیجیٹل سسٹم بھائی دا مطلب ہے چاہ با تحق دا اے ٹی ایم کارڈ سنگ یو دغت ہے مطلب ہے داغی پشان بھائی یو سسٹم یو دا مطلب ہے چاہ آگتا با ڈائریکٹ چکم سم روم سبسڈی اناؤنس کی دا با آگتا ذمہ دار تھا ڈائریکٹ آگتا دا کارڈ فضری بند رسی.
د زراعت د محکمې کارپو هوا چې د کسان کارت تر لاسه کولو لپاره ضروری ده چې کاروندګر د فارم سرویس سنټر رجستریشن یا غړیتوب تر لاسه کړي. د کوم چې د یو کال په سر 600 روپے فیس اخودې شوی دی نو بیا وروسته کاروندګر جوګدي چې دغه کارت تر لاسه کړي. خو د 400 ضلع د کاروندګرو د اتحادیې مشر عبدالاکبر خانوای چې کسان کارت به د کاروندګر په ګټه نه تمامېږي ولی چې دړوان دینه د کاروندې سره تړلې سوداګانو به کې زیاتوالې راغلې دي. نو موړی وای کچره حکومت زمیدارو ته نیخ پنیغه د سبسډي پیسې د کارت د لارې په بانک ورکوي نو دغه عمل به ګران شي. نو باید چې نیخ پنیغه د خورو سرو او د ویانو کمنیانو ته سبسډي ورکړي.
لکه دوی کوم کارډ ور کوي نو دې تر رسیدل ډیر ګران کار ځکه چې د فارم سروسز په 400 کې بزواله ما چې 2000 زمیدار 2000 زمیدار ته صحت کارډ چې کسان کارډ ملاو شو خو دلته کوم دې باقي زمیدار چې کوم دې فارم سروسز ممبر خو نه دي نو چې فارم سروسز دې ممبر نه دي نو ته تبه کارډ څنګه ملاويږي نو شرط یې تړلې دي نو په زیاده دې باندې چې دا خبر تکوم چې دا کومه خاورې دي تخمونه دي دا دې ارزان کړی شي چې هر کاشکار ته پیدا ورشي
او بل خوا ځینې کاروندګر د حکومت د دغه ګام نه مطمئن په نظر راځي او وایي چې کسان کارت سره به سهدا پورې د کاروندګرو معاشي حالات خشي. محمد ایاز چې د 400 ضلع په محمد ناړه کې سل جربه پټه سنبالوي وایي چې خوره او سره ورته ګرانې شوې دي او که د صوبې حکومت کسان کارت په سمدستي توګه جاری کړو او دغه پروژې ته عملی شکل ورکړو نو کاروندګر به په لږو خرچو کې خپل زمیداری ترسره کړي.
پر اشتیا باندې دا کار کوي لکه دوی خو اکثر اعلاناتو کې او بیا سنئی نو مخکیم دا ویل چې سبسټی به ورکو سبسټی به ور نکړه نو دغه زړې خبرې خو بیا وسنئی او کنه دغه کې وکړو صحیح کار یې وکړو لکه کارډ ورکو کسان کارډ او زمیندار لته دغه ورکړه ترقی نه انشاءالله ملک به ترقی وکړي او زمیندار به ترقی وکړي ملک به مضبوط.
او کروندګر وایي چې د کورونا وبا له امله دړوند نه د دوی زمیندار اغیزمنه شوې ده نو باید چې حکومت دې ورتا پاکستان کارت کې زیات اسانتیاګانې ورکړي او د معلوماتو تر مخه په دغه کسان کارت کې د فصلونو بیمه کولو پالیسی هم موجوده ده. کچر د یو کروندګر فصل ته سو قدرتي زیان ورسي نو د هغه اجرت به هم کروندګر ته ورکول کیږي. ملک وغاس وایس اف امریکا ڈی ون نیوز په خبر.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا راپورونه مو اوریدل او اوس هم یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکای او د ویتنام ترمنځ د کال 1915 پیتم نه راپدې خو د تعلقاتو د سمیدو ترمخي د دواړو ملکونو تعلقات اوس داسې حد ته رسیدلي دي چرته چې دواړو ملکونو د کورونا وایرس په شمول په نورو ډیرو مسلو خپل کې یو بل سره ملګرتیا کوي چې پکې چاپیریال کې د بدلون راتلو او شریکو اقتصادي موقولو د ودی ورکولو مسلې هم شامل دي. د امریکای نائب صدر کملا هیرس د ویتنام په خپل اوسنۍ دوره کې ویتنام له د امریکای له طرفه د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د نورو لسو لکو ویکسینو ورکولو اعلان وکړو کوم چې به د فایزر کمپنۍ تیار کړی وي. د سره به ویتنام ته د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د ورکیدونکو ویکسینو شمیر د شپېتو لکو نه ووړي. نړیواله ترقیه د پاره د امریکای اداره یو اس ایډ او د رنزونو د قابو کولو مرکزونه دا وخت ویتنام ته د 22 میلیونو ډالرو اضافي امداد ورکړي. د امداد سره به د کورونا وایرس د مخنیوي د ویکسینو ویتنام ته رسول تونچی. د کورونا وایرس په حواله به د ویتنام د صحت نظام نور مضبوط شي او د کورونا وایرس او د نورو رنزونو د معلومولو د ویتنام صلاحیتونه به نور خشي. امریکا نن ورځ د ویتنام د ټولو نه دویم لوی تجارتي همکار او په دنیا کې د ویتنام د برآمداتو د پاره د ټولو نه په اول نمبر لوی ملک دی. یو ایس ایډ او د ویتنام د تجارت او صنعت ایوان خپلو کې د مفاهمت په یو یاداشتنامه دستخطونه کړي دي. د دې تر مخه به تجارت کې د ویتنام د مقابلي صلاحیتونه زیاتول شي. د امریکانو کمپنو د پاره به د منډهو د لټون موقع زیاتول شي او د چاپیریال په حق له به د ویتنام پالیسي مضبوطول شي. د مفاهمت د دې یاداشنامې له سبب به د چاپیریال د تحفظ کوششونه و د عمومي د زهرجنو ګیسونو اخراج به راکم کړي شي او د چاپیریال مسلې به پی اوارې کړي شي. د صدر بایدن او د کملا هیرس حکومت د بشري حقوقو تحفظ ل خپل خارجه پالیسي کې مرکزی حیثیت ورکړی دی. نائب صدر کملا هیرس د ویتنام خپل دوره کې د ویتنام د اولسي معاشري مرستو کا او په ویتنام کې د رائے خیال د سرګندولو د مذهبي عقیدو او د خپل مسلو د پاره په امنا کډول دراغونډې دو د آزادو په حق کې ویناګانی وکي. دی دا خبره په ګوته کړه چې امریکا به موجوده وخت کې ویتنام کې د بشري حقوقو د مسلو په حق له ویتنام سره صفا او ضروره خبره کوي چې پکې په امنناکه ډول د خپل ازادۍ د حق استعمالولو په موقع د نیولې شو خلکو د خوشي کولو خبره هم شامل ده. نائب صدری کملا هیرس د ویتنام حکومتي مشرانو سره لوزو کو چې امریکا به ورسره د جنگ د دور د مسلو په اوارولو کې لاس امداد جاری ساتي. په دې لړ کې به امریکا ویتنام کې د خورو ورو پرتو داسي ګوله بارودو د لټون د پاره 1.5 کروڑ ډالر ورکي چې هغه پوچشوي دي او اوس هم خطرناک دي. د نائب صدری کملا هیرس د ویتنام دوره د دې خبرې سرګندونه کوي چې امریکا د یو مضبوط سوکاله او د آزاد ویتنام ټینګ مرسته کوي چې دا شان ویتنام د یو آزاد او صحتمند ملک هیڅ د هند بحر الکاهل د سیمې د مسلو د تابعیا کولو هم جوګوي.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.